ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې په یو چاودنه کې دوه تنه وشل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له لوري د یو ژورنالیست اعدام وغند او ارمنستان وایي آذربایجان د اوربان سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وایي چې د شار په 15مه حوزه کې په یو چاودنه کې دوه تنه وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د دې برید چې د سهار په 5 بجې او 15 دقیقې وشو هدف د ولسی جرګې غړی توفیق وحدت وو، خو نوموړی له پیش روغ وتلی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز وویل چې دا پیښه د خیرخانی مینې پروان هوټل ته نږدې د یوه مقناطیسي بم د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي دا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ موټرې د کوکچي سیند ته ولوېد. د دې ډول پیښو له امله د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 14 ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکی چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړی وو. په خبر پاڼه کې راغلی د دې لپاره چې ماینونه وړل کېدای نه شوي تیر ورځ په همغه سیمه کې وچاودول شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیمي بدلونونو په برخه کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا خبره پرون د پاریس د اقلیمي موافقې د 15مې کالیزې په مناسبت غونډې ته وکړه. سرمنشي وویل
Can anybody still deny that we are facing a dramatic emergency?
ایا الله هم څوک انکار کولی شي چې موږ له یو ځانګړي بیړني حالت سره مخامخ نه یو؟ له همدې کبله زه د درست نړۍ له ټولو مشرانو غواړم چې صفر ته د کاربن ډای اکساید غازو تر رسولو پورې په خپلو هیوادونو کې د اقلیم بیړني حالت اعلان کړي. دا غونډه د ملګرو ملتو، فرانسې او بریتانیا په کوربتوب او د پاریس د اقلیمي تړون د غړیو هیوادونو په ګډون په آنلاین بڼه جوړه شوې وه. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې غړیو ومنله چې ګلتوني ګازونه به تر 2030 میلادي کال پورې د 1990 کال په پرتله په سلو کې 55 کم کړي. دا ګاز د مځکې د تودېدو یو مهم عامل ګڼل کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه د کورونا پر ضد د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا پرون شنبه وویل په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیایي کارکوونکو او زړو کسانو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې له چمتووالي سره سره د 3.5 میلیونه ډوزه واکسین د ویش او تزریق چارې له لوژستیکي ستونزو سره مخامخ دي. د فایزر او بیو ان ټیک د کمپنیو د واکسین به ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید -80 درجې سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې جواز ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وخنده. د روح الله زم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه په 2018 میلادي کال په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو له پاره دو سره مرسته کړې و پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم پرون سهار په دار ځړول شوی دی. د پیښې نړیوال بخشن نړیوال سازمان وای دا اعدام د مخالفانو په وړاندې د ایران د حکومت بیرحمانه تاکتیکونه په ډاګه کوي. ارمنستان په آذربایجان تور پوری کړی چې د نوګورنو قرهباغ د جګړې پر سر د شوي اوربند سرغړونه یې کړې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمني ټبره ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یوه خبر پاڼه کې د ارمنستان پوځ په لمسوونکو اقداماتو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اوربند نه دی مات شوی. په نګورنو قرهباغ کې د پاو چارواکو ویلي د دوی درې سرتیری په تازه نښتو کې ټپیان شوي دي. په سیمه کې د روسیې سوله ساتي پاوڅ چې د اوربند څارنه کوي بې له دې چې کوم لوری ملامت کړي له اوربنده سرغړونه تایید کړې ده. دوی خبریالانو ته ویلي چې د وړو وسلو د ډزو ژغونه ثبت کړي دي. د اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنی یو په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه اوري. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو د شاوخوا شلو ورځو لپاره خبري ځندولې دي. دوی تیر ماشام وویل د بین الافغاني خبرو د ایجنډا د موضوعاتو لومړني لیستونه سره تبادله کړي او دا موضوعات د دوی په باور زیاتو سلام مشورو ته اړتیا لري. له دې سره په یو وخت دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو نور پړاوونه دي په افغانستان کې دننه ترسره شي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لاند وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماخام دواړو لوریو په جلا جلا خبرپاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15مه او د جدي میاشتې په 14مه نیټه پیلوي. مرکچانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یوه او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبرپاڼو کې د قطر له کوربتوبه مننه شوې. خدای کړه کړې نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوحه کې کیږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواري ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې کوربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلان لپاره ښه ده، ولې که په راتلونکي کې د دوی په لا یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي نو بیا خبر دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې
جورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغه یو کار امکان پذیر کولی شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بله دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول دې معنا دا ده چې د بین المللي خواخوږیو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی، خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو وسپه له ناجي صافي وورچه د کابل د ورسپانو د ننګوسي مهم مطالب سدي
مسیر ورسپانی د سولې په خبرو کې د شل ورځني ځنډ لاملونو او پایلو ته په اشاره لیکلي د ځنډ غنې اندېښنې رامنځته کړې دي. لیکوالي لامل په امریکا کې د کرسمس رخصتې ګڼلې، خو دا پوښتنه هم مطرح کړې چې آیا دا ځنډ سم دی. وړاندې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو کې ځنډ که یوه ورځ او یو ساعت هم وي د منلو نه دی، ځکه په خبره جګړه روانه ده او په همدې یو ساعت او یوه ورځ کې هم افغانان وژل کېږي، او که یو ساعت او یوه ورځ هم توافقات وشي نو د لسګونو افغانانو د مرګ ژوبلې مخه به ونیول شي. خو هشت صبح ورسپانې بیا د سولې په مذاکراتو کې د ځنډ منطقي او پر ځای ګام بللی دی. د ورسپانې په وینا په دغه موده کې به دواړه لوري اختلافي ټکو باندې فکر وکړي او تر هغه وروسته به وتوانېږي چې پریکړه وکړي. د ورسپانې په باور د سولې د دغه ځنډ پر مهال به خلک هم وکړی شي له خپلو استازو سره د طالبانو د اساسي غوښتنو په تړاو خبرې وکړي او وپوښتي چې د دوی نظرونه هم واخیستل شي. او هیواد دولتي ورسپانې د ملي دسترخوان پروګرام په تړاو لیکلي چې دغه پروګرام باید په موازي ډول تطبیق شي. لیکوال ټینګار کړی چې د ملي دسترخوان پروګرام لپاره جدي کار او جدي څارنې ته اړتیا ده. په وینا یې هر څوک چې په دې برخه کې غلا او فساد ته لاس اچوي هغوی باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. هیواد لیکلي اړتیا ده چې د ملي دسترخوان پروګرام په عادلانه او عاقلانه ویش او یا د دغه پروګرام په سم پلي کولو فکر وشي. لیکوال دا هم لیکلي چې دا د نړیوال بانک مرسته ده او یوازې او یوازې د همدې لارې ځانګړې شوې ده. دا مرسته په هیڅ ډول پر بلې پروژې نشي لګول کېدی. نو په وینا یې ټول افغانان اړ دي چې د دغې پروژې په څارنه او د فساد په مخنیوي کې خپل ملي او ایماني مسؤلیت ترسره کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
له وشته ځند وروسته د کندهار هلمند لوی لار پرانستل شو. دا لار کابو دوی میاشتې پخوا وسلوالو طالبانو بند کړې و چې لکبلې د سیمې اوسیدونکو له سخت کړاو سره مخامخ شوي وو. نورحال صادق رښتینی راکوي.
لشاو خادو میاشتو دان ورسته د هلمند کندهار لوی لار یا شپږ سو یو نمبر شهره د شنبه په ورځ نه وخت د ترافیک پر مخ پرانستل شو. دغه لار شاو خادو میاشت مخ کې پر لشکګا شهر د بریټ پر محل د وسلوالو طالبانو له خوا سقوط شوی و چې اوس ډیر برخې په جګړې او ماینونو کې تخریب شوی. د هلمند والی امنی کمانډان او نور چارواکو په لومړي ځل د شنبه په ورځ پر دغه لار د لشکګا تر درای پورې سفر وکړ او مازګر څلور بجې ملکی خلکو ته هم پر دغه لار د تاګ اجازه ورکړه. دغه لار له دورای څخه بیا تر لشکرګاه شاره پورې شاوخوا شپېته کیلومتر اوږدوالی لري چې لشکرګاه د کندهار هرات د لوی لارې سره وصلوي. د هلمند امنیه قمانداني وایي چې دغه لارې په وروستیو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ پای ته ورسېدل څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا اتلس مختلف ماینونه چې د لارې په اوږدو کې شخ شوي وه کشف او خونسا شوي. د دول ورده چې د لشکرګا کندهار د لوی لارې د تړل کېدو سره ولسی خلګو له فرعي لارو کندهار او نور ولایتونو ته د تګ لپاره استفاده کول چې د لارې خرابوالی د سفر وخت وشکړي وو او دغه راز ورسره سم په لشکرګا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
رویس اخلاقی هلمند ولایت نه تاسو سره دا پیغام شریکوم. دا چې زمونږ یو بل تکړه جنالیس ملالی میوندی په شهادت رسیدلې ده. موږ تلان په هلمند کې کایلیاس دایي موږ دروس نه دی یو ځکه چې داغه د شهادت مزګر کمزوري کړی. نو هلمند یما چې موږ د ټول خبرېدانو کاچین پر مثال پیدا شي او ټول نړۍ ته دا وښو د چې دا څوک دی چې د آزادۍ باندې دوی بریتونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو کشا چې د آزادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام
ګروپ د محمد د لغمان ولایت د رشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي وسدون کوم. ورور موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تیر کړو چې تاسو ته موږ د شل کورو خلکو هلته اسمکه چې غنم یې وانچو موږ ته وویل د کرنې مالداری ریاست د لغمان چې تاسو دا کومه اسمکه چې دا دلته چهارمغز وکړئ بیا چې کله دا